دومین شهر بزرگ این کشور و سه تن در دو شهرک دیگر این کشور کشته شدند. سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که بعد از کودتای نظامی اول فوریه حداقل 70 نفر توسط نیروهای امنیتی در این کشور کشته شدند. و شماره از کشورهای جهان به خصوص در اروپا از موج سوم همگیری ویروس کرونا ابراز نگرانی می کنند. این نگرانی ها پس از روند کند تطبیق واکسین و متوقف ساختن روند تزریق واکسین استرازنکا اوج گرفته است. فشارها بر این شرکت مشترک بریتانیا و سویدن پس از آن افزایش یافت که هراس از لخته شدن خون در نتیجه تطبیق واکسین افزایش یافت. سازمان صحی جهان و اداره ادویه اروپا گفتند که واکسین استرازنکا مسئول است. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادي راوړي.
سلام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، سلامونه د آزادي رادیو ګرانو اوریدونکو. در این برنامه عدالت و مبارزه با فساد، در این برنامه روی آخرین گزارش سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان تمرکز خواهیم کرد. سیگر در آخرین گزارشش که بر روز 20 ماه هود نشر شد، روی 8 مورد افزایش ناامنی، حمایت نامعلوم از آتش بس پس از صلح، ادغام افراد مسلح، فساد گسترده، کاهش رشد اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، تهدید در برابر حقوق زنان و نظارت ضعیف در این زمینه، 8 تهدیدی را لیست کرد که از نظر سیگر آینده افغانستان را با خطر روبرو می کند. در افغانستان در بیارغوانی لپاره در امریکا چارون که داری دی راپور که چند در مارچ پلسه مخبور سود نامنی در افغانستان لپاره تر طول و لوی گوش یاد کل سوی. او زیاد سوی چه طالبانو در جگره تکتیک بدل کری توتری خوالی زیاد سوی او ترچنگ در داعش او القاعده اندیشنه هم پخپل ځای پاتې ده. د سیګار پر راپور کې د نشې توکو قاچاق د وسلوالو د تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل هم بلل شوی چې آن په 2000 میلادي کال کې د کرونا وبا پر مهال هم روان و. دې راپور کې د افغانستان د سوهیلي بهیر ته هم اشاره شوی او په همدې ډول ځینې نور موارد هم په ګوته شوي چې په همدغه خپرونه کې په همدې مواردو باندې بحث کوو. در این برنامه سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان و طارق فرهادی از آگاهان امور و استاد پوهنتون در سوئیس مهمانان برنامه هستند و شنوندگان عزیز رادیو آزادی همچنان شما می توانید که به شماره های 0700-82-27-55 و 0799-20-35-40 به تماس شوید و پرسش هایی که از مهمانان برنامه می داشته باشید را در میان بگذارید. در نخست بحث را آغاز میکنم با آقای سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان و از اونا میپرسم که آقای افضلی بسیار خوش آمدین به برنامه. حتما شما گزارش سیگر را خواندین، 8-9 مورد ری که موارد در معرض خطر هستند و سیگر تمام از اینا را فهرست کرده شما خواندین. ما به عنوان سوالی را مطرح میکنم که چرا به نظر شما سیگر در گزارش خود نوشته که موارد فساد از سوی حکومت افغانستان یا مبارزه با فساد از سوی حکومت افغانستان فقط در روی کاغذ است و به گونه سیستماتیک وجود فساد باعث شده که امریکا برنامه‌ای بازسازیش به گونه درست در افغانستان نتانه پایان بده؟ آقای افضلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما آقای فرهادی و تمام شنوندگان رادیو آزادی. خب من فکر میکنم که مشکل فساد در افغانستان یک مشکل بنیادی بوده و گزارش های سیگار هماره این مشکل را انعکاس داده. و این گزارش هم یک گزارش بسیار استثنایی نیست. من فکر میکنم چیزایی که در گذشته گفته شده بازم اینجا یک بار دیگر تاکید شده. چیزی که شما قبل از کنفرانس جنیوا هم شاید بیاد داشته باشین که نامه را دیگر نشته کرده بود و در اون نامه بسیار به وضاحت ذکر شده بود که کارهای حکومت افغانستان در مبارزه با فساد بیشتر روی کاغذ بوده و تغییرات بنیادی سال متاسفانه از طرف حکومت ایجاد نشده. البته چیزی که باید اضافه بکنم در این وضعیت من فکر میکنم که یک کار که از طرف حکومت انجام شده یک نمایش از مبارزه با فساد هم در بعض از برانده فساد ما به چشم ما میرسه. البته شما بعض از یک برنامه گذشته هم در مورد زمین بود که آقای فرهنگ که یکی از وزرای سابقه به اتهام فساد طرف محکمه محکوم شده بود و در اون مورد بحثای خود داشتیم که این مبارزه چگونه به شکل سیاست زده شده یا هم این مبارزه نمایشی است. به اونجا بس زیاد صورت گرفت که البته سیگر فکر میکنم به این مورد زیاد اشاره نکرد اما کارهای روی کاغذ زیاد اشاره کردن. ما گزارش را که چند وقت قبل نشر کردیم که بر اساس پژوهش ما بود و نشان می‌ده که واقعا حکومت افغانستان استراتژی مبارزه با فساد را که برای سال 2017 الی 2019 ساخته بود در اونجا هم بیشتر از اهداف را که تعیین کرده بود دقیقاً اهداف بود که بسیار با آسانی حکومت روی کاغذ بتونه اونا را به دست بیاره، مثلا در طرز عمل ها ساختن بعضی از قوانین یا که خب اهمیت خود اونا در جای خود داره، اما تنها اکتفا کردن به کارهای روی کاغذ و ساختن طرزالعمل‌ها و قوانین نمیشه که ما با فسادی که به این شکل گسترده در افغانستان وجود داره مبارزه بکنیم. بنابراین من فکر میکنم به این دلیل سیگار مبارزه با فساد در زیاد مؤثر نمیبینه و حتی یک خطر جدی را برای فعلا هم فساد میبینه و برای آینده هم که وقت ما اگر یک پروسه صلح هم اگر به جای برسانیم و یک نتیجه خوب داشته باشیم که در اون صورت هم فساد میتونه که تهدید بکنه آینده دولت و آینده حکومت و این چیزی نیست که ما فقط برای آینده نگران ازی هستیم. ما گذشته ای را میتونیم بسیار خوب بیاموزیم. در دو دهه گذشته پولهای بسیار زیاد ترازیر شد به افغانستان، اما ای که امروز افغانستان باز به یک حالت شکرنده مواجه است یکی از عوامل عمده از این وجود فساد است و در نظر نگرفتن مبارزه با فساد است در ساختن دولت و در ساختن نهادهای دولتی.
شغل افضلی دلته دوی خبری چه زغوارم وکم. اول دا چه تشویل د مبارزه نمایشی با فساد یا نمایش مبارزه با فساد ار نمش تاسی ورکوی اغا متکویل که زغلط نیم بیا ما پوکی چه داغ ورستوی وقتونی که اغا کمی محاکمی چوی داغ لپاره. دوم خبر دلته دا پشتن دلته مطرح کیجی چه داغ دا افغانستان دولت تشویل د کاغذ پر مخ د فساد سر مبارزه کوی. آیا ځینی بنسټونه لکه داستاسي خپل بنسټ درونټي بنسټ همدارنګه سیګار دوی داسې یو تګلار یا غنور بنسټونه چې د فساد سره په مبارزه ښکیل دي داسې یو تګلار دوی نسی جوړولای چې مخکې لدې چې خصوصا مثلا د سیګار اداره فساد وسی مخکې لاغه داسې طرز عملونه او توسیع وکړي چې د فساد مخه ونیول شي.
من نظر فکر کنم ده دیر مهم پختنه ده ده فساد ضد مبارزه ده پاره چه مونگ کرنلار یا استراتیجی جوڑه و ده باید چه ده افغانستان حکومت لخوانه از ده مشرطوب و رهبری باید پپام که اونی بلشی و یعنی اگوی باید ده مسئولیت پغاره واخلی، اما ده فساد ضد مبارزه ده ده طول و خواه و مسئولیت ده او په دې برخه کې لازم ده چې د افغانستان حکومت د ټولو خواو سره مشوره ترسره کړي. متأسفانه څه چې موږ لیدلی هغه دا ده چې یو څو کسان په آر ټی کې نه پرته لري چې هغوی هغه لازم مهارت او علمیت ولري، هغوی یو شی د کاغذ په مخ باندې واچي د مختلف اداراتو نه دوی نظریات راوغوړي او د هغوی هغه مثلا ویش لیست یا حکم غوښتنې یا تصورات چې دی لري چې څه باید وشي هغه د کاغذ په مخه اچول کېږي پرته له دې نه چې د مختلفو خواوو سره په دې اکله باندې مشوره وشي. زمونږ کوم رپورټ چې خپور کړو په دې اړه باندې ډېر تفصیل سره معلومات خپره کړي چې څنګه متاسفانه د افغانستان د فساد مبارزې ستراتیژي هم یوه نمایشي پروسه وه او نمایشي یو سند و چې مختلفو خواوو سره پرې مشوره ونه شوه او داسې شیان په هغه ستراتیژي کې راغلي دي چې هغه واقعا زمونږ درد نه دوا کوي. ډېر لکه بعضې اسانه کارونه چې د حکومت دپاره بیا په اخره کښې ووایي چې مونږ دومره فیصد خپل ستراتیژي تطبیق کړه ډېر په مهارت سره هغه موارد په پام کښې نیول شوي دي او په ستراتیژي کښې ځای په ځای شوي دي. مونږ بیا خپل نظرونه شریک کړل د حکومت سره مخکې دی چې دوی دغه ستراتیژي نهایي کړي. متاسفانه چې هغه نظریات ته پاملرنه ونه شوه. حتی زه په یاد لرم چې یو د مشاورینو د ولسمشر چې هغه د مونږ سره په دې برخه کښې مشوره کوله کله چې مونږ خپل نظریات ورته وړاندې کړل په خاص توګه د بنسټونو د جوړولو په هکله باندې چې بنسټونه باید خپلواک اوسېږي دا باید سیاسي بنسټونه ونه اوسېږي مثلا لویه څارنوالي مثلا د فساد د مبارزې کمیسیون او د هغه په اړه باندې مونږ ورته وویل چې تاسې باید په دې ستراتیژي کښې دا واضح ولیکئ چې تاسې دغه بنسټونه به په څه ډول جوړوئ او د دوی خپلواکي به څنګه تضمینوئ. متاسفانه چې هغه کوم مشاور شو هغه د جلسې نه پورته شو ویې ویل چې تاسې مدني ټولنه یې خپل نظر ورکوئ مونږ مسؤول نه یو چې تاسې نظریات خامخا په دې ستراتیژي کښې په پام کښې ونیول شو او جلسه یې هم حتی پرېښودله په دې خبره باندې چې هغوی ویل چې مونږ اوس حکومت یو مونږ څه رقم غواړو هغسې ستراتیژي جوړوو نو تاسې خپل نظر ورکوئ که مونږ تاسې نظر مانه که نه مانه هغه زمونږ کار دی. نو دغسې یو ډول فکر باندې چې حکومت د فساد ضد مبارزې ستراتیژي جوړوي طبیعي خبره ده چې هغه ستراتیژي بیا د کاغذ په مخ پاتې کېږي او کوم کارونه چې هغوی په پام کښې نیسي هغه به نمایشي کارونه وي او بنیادي تغیرات به نه رامنځته کوي. مونږ تاسې د خلکو په ژوند کښې دغه وضعیت ګورو روزانه چې فعلاً خلک مجبوره دي رشوت ورکړي مجبوره دي چې واسطه وکړي یا که واسطه څوک نه لري د هغه څوک پوښتنه نه کوي. همدغه راز تاسې په د نظامي برخه کښې وګورئ چې تجهیزات او نور وسایل څنګه خرڅېږي په طالبانو باندې یا په مخالفینو باندې همدغه راز
تاسې سرتېرو
هغه ستونزو ته هم ګورئ چې هغوی ته مواد نه رسېږي په وخت باندې ټول خپل ځای باندې پاتې کېږي او ستراتیژي هغه مؤثریت نه شي درلودلی.
تشکر آقای فرهادی. میخوایم با شما بیایم و ای که تعهد دولت افغانستان درباره مبارزه در کار مبارزه با فساد همواره از دید دولت مدارا پابرجا و در چندی که ما نماینده دولت هم در این برنامه دعوت کرده بودیم اما تا همی لحظه پاسخ مثبت ندادن با وجود از این که گفته بودن که در برنامه شرکت میکنن. پیش از این در رابطه به می گزارش سیگر البته واکنش داشت هم حکومت افغانستان گفته بود که حکومت افغانستان در هر بخش برنامه های دراز مدت خود داره و کوشش میکنه که تقویت شوی برنامه و کمک های که صرف جامعه جهانی صورت میگیره به گونه مسمرش به مصرف برسه. سوالی که مطرح میشه آقای فرهادی است که زمانی که دولت همیشه گپ از تعهد در کار مبارزه با فساد میزنه چرا هنوزم پس از 20 سال ما مورد انتقاد هستیم و هنوزم در رده کشورهای از افغانستان که دارای بیشترین فساد هستند؟
سلام به شما میرسانم به جناب سید اکرام افضلی و به شنوندگان عزیز. صداقت در افغانستان در رده های بالا نبوده و این سبب شده که فساد مثل یک درخت واره از نهال به درخت قوی شود و حال او درخت هم کسی کنده نمیتونه. در حقیقت فساد بوده که مردم از حکومت ناامید ساخته و این یک مشکل کلان است که حل کردنش باید که از بالا شروع شود. من براتون یک مثال میتونم. همیشه در وقت انتخابات فساد به درجه بالاترین رفته در افغانستان. پیش از انتخابات یک نفری که مثلا پیسه کابل بانک خورده بود بدل 30 میلیون دلار رها شده از پولچرخی هیچ کس هم نگفت که راستی بود غلط بود، فقط اونم آدم پیسه داشت، از زندان خلاص شد، 30 میلیون خدا داد. معلوم نشد که 30 میلیون در جیب دولت رفت یا در جیب اشخاص رفت یا ایست که برای انتخابات استفاده شد. یعنی همه مسائل در پشت پرده اجرا میشه در افغانستان برای مقایسه سیاسی. مقرری ها مثلا بسیار مقرری ها در حقیقت اطور جنبه پولی نداره، اما یک آدم که در جای مقرر میشه باز از اون منبع باعث یک نل آب استفاده میکنه، برای خودم میگیره، برای دوستای خودم میگیره. این یک حالت است که در حقیقت ارگانهای قضایی هم پیش از این عاجز هستن. او آدمی که مثلا از زندان خلاص شد به عوض 30 میلیون دلار، او ارگانهای قضایی در اون روز آرام بودن، هیچ چیزی نگفتن. وقت انتخابات وقتی عزیزی که ساد بالا میره، وقتی که کنفرانس‌های بین‌المللی میشه، باز حکومت نمایش میگذاره و کمیسیون میسازه و قانون میسازه و اینا. این در حقیقت تا وقتی که دوام کنه مشکل ما حل نمیشه.
تقریبا هم نظر هستین با کیف زلی، هرچندی که تامایی را که شما وارد میکنین خوب بود که یکی از نماینده‌های دولت اینجا می بود و درباره از اونا پاسخ میدادن. از دید شما آقای فرهادی، بناهن فساد تا چه اندازه روی اعتماد مردم بر حکومت تأثیر داره در صورت ادامه چنین بحرانی در افغانستان؟
فساد مردم غریب و بیچاره را از حکومت بیخی نامید ساخته. یعنی که اگر کسی پول داشته باشه از زندان هم خلاص شده میتونه یا هیچ زندان نمیره. یک مشکل که پیدا کنه اگر پول داشته باشه پول میتونه مسئله خود حل میکنه، اما کسی که پول نداشته باشه او دوسیش میره در ارگانهای قضایی در سازمان مالی و اینجا و دوسیش در 10 سال هم حل نمیشه. و این یک مشکل است که در حقیقت اعتبار مردم از حکومت و خصوصا از شفاف بودن ارگانهای قضایی زدوده و این یک مشکل است که بسیار ممالک است. اما در افغانستان برای ما مهم است به خاطر که تقریبا 2/3 مصارف افغانستان خارج میده. آل خارج که ای راپورا را میکشه ای بر عزیز که بانه خودم تیار کنه که ما دیگه نمیده. در حقیقت در ماه ژنو، در ماه نوامبر سال 2020 در ژنو که کنفرانس شد، تمام کمک هایی که وعده شده مشروط است به صلح، پیشرفت در صلح و ختم فساد در افغانستان. برقد ایتور هم شده میتونه که جامعه جهانی بگوید که ما دیگه کمک نمیکنیم. همه طور هم شده، حال فقط اروپا کمک خود مستقیما میکنه به ارگانهای ملل متحد و به بعضی انجیو ها، هیچ به دولت پیسه نمیده به خاطر که خود از اینا در خارج درسته. مردمشون ازشون سوال میکنه که شما چطور یک حکومت را پیسه میتین که شما پیسه مالی ما را میتین برای از یه حکومت، در این حال حکومت پیسه گمرک خود جمع نمی کنه، پیسه گمرکش در جیب یک شخص
میره. اما در این حال حکومت گاگایی هم یه اتهام وارد کرده که چون کمک ها از طریق بودجه حکومت یا از طریق وزارت مالیه به مصرف نمیرسه، سبب میشه که در کمک ها فساد صورت بگیره.
بله، ای گپ تا حد حقیقت داره، به خاطر که کمک های خارجی در حقیقت تمامش از مجرای افغانستان مصرف نمیشه. در افغانستان به حساب امریکا، از امریکا 147 میلیارد دلار آمده، اما در پکتیکا امروز یک نفر که مریض میشه او را میبرند برای علاج در پاکستان. در جلال آباد مردم در استودیوم زیر پای شدن، خانم ها وفات کردن به خاطر که مردم ویزه کار دارن که برن برای علاج پاکستان. حقیقت این 147 میلیارد دلار، میلیارد دلار یک شفاخانه بسیار لوکس 80 میلیون دلار قیمتش است، ما یک چند دانه در افغانستان نداریم. مشکل یه است که بله تمام این 147 میلیارد دلار در افغانستان نرسیده، این شکل شده که مثلا قرارداد شده هم برای یک کمپانی خارجی که بازو قرارداد کرده از یک کمپانی برای یک کمپانی دیگه که بازو یک قرارداد دیگه کرده هم برای یک کمپانی در افغانستان که بازو هم کار خود تکمیل نکرده و کسی هم نبوده که بازبینی کنه و بگویه که ما رفتیم این مکتبی که وعده کرده بودیم ساخته شده اما بامش صحیح ساخته نشده باران میشه، در حالی که پیسه هم گرفتیم برای اینکه یک مکتب درست بسازیم. این مشکلات وجود داشته و خود امریکا هم سیگار راپورش بر زمین برآمده که خودم ملامت کنند که ما نتونستیم که بازبینی کافی کنیم از نوع مصرف پول خود ما در افغانستان. اما ما که یک ملک غریب هستیم، ما خب باید همی پول به امانت، چیزی که کمش که برای ما رسیده به امانت مصرف میکردیم او هم نشده.
تشکر آقای فرهادی. برمیگردم با آقای افضلی. پس پرقل افضلی، ستاسی په نظر آیا دیت ارتیاستا چه دستی و بنسرت باید جرسه ووی چه مخی لده چه پیو زمینه که فساد وسی داغه مخنوی و که یو داغه سی میکنزم جرسی؟
زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمه خبره د فساد مبارزې لپاره د حکومت لخوا نه سیاسي اراده شتون تر ټولو مهم دی، ځکه چې سیاسي اراده نه وي او فساد د سیاست د یو برخې په توګه باندې منل شوی او د هغه نه استفاده کیږي، نو بیا خو طبیعي خبره ده چې فساد مخه نه نیول کیږي بلکې فساد لپاره زمینه سازي کیږي. مونږ تاسو په هغه صورت کې د فساد مبارزه تر سره کوي شو چې دغه سیاسي اراده پښتون کې بیا مونږ خپلواک بنسټونه ولرو چې هغه د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي، او د قانون حاکمیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله قانون په ټولو باندې په یو ډول تطبیق شي. دا نه وي چې یو څوک چې د ولسمشر سره رابطه لري یا د په ټیم کې ده یا د لپاره کار کوي هغه سره یو ډول چلند وشي، یو کس چې بیا د مخالف دی یا کمزور دی سیاسي زور نه لري او شاته څوک دغه جنگ سالاران یا دغه نور زورور خلک ورسره شاته ورته ولاړ نه دي، نو صرف هغوی باندې د قانون تطبیق شي، نو دلته بیا د دې په نتیجه کې هغه اعتماد له منځه ځي د خلکو، او له بلې خوا نه هغه کوم فاسدین چې په فساد کې ښکېل دي هغوی دا فکر کوي چې دلته د معافیت یو فرهنګ حاکم دی دوی دپاره، او دوی کاملا معافیت لري د قانون په مقابل کې، نو ځکه بیا په خلاص لاس د خپل فساد کوي او د چا نه ډارېږي هم نه، او سلګونه میلیونه ډالره او تلاوي او نور شیان مونږ تاسو ته خبرونه هره ورځ اورو چې د افغانستان نه وځي په غیر قانوني ډول باندې، او دا پیسې ویستل کیږي او نتایج تاسو ګورئ چې ډېر منفي اغېز لري د خلکو په ژوند باندې، ځکه چې دغه پیسې چې کله وځي له هېواد نه نو دلته په هېواد کې دننه سرمایه گذاری زمینه نه رامنځته کیږي او سرمایه چلش دلته نه رامنځته کیږي، هغه بیا ګرځي د افغانستان نه د ګټې ټول د باندې ځي او افغانستان خلکو ته ګټه نه رسیږي او تاسو پورې د فقر کچه چیرته ده. نو زه فکر کوم چې د دغسې یو واضح کړنلارې د نشتون وجه هم همدغه ده چې د افغانستان حکومت هغه لازمه سیاسي اراده نه لري یا په ټولو برخو کې دا اراده نه لري، کله کله دا اراده لري بیا ځینې برخو کې بیا دا اراده نه لري، ځینې کسان شته دي چې هغوی غواړي د فساد سره مبارزه ترسره کړي، اما په ټوله کې دغه یو اجماع نشته د حکومت دننه د فساد مبارزې په برخه کې، نو ځکه مونږ تاسو ګورو هم چې کله کله ځینې پاک خلک دي هغوی غواړي چې مبارزه ترسره کړي هغه بیا څنګه کیږي یا حمایت تر اخیستل کیږي، سیاسي حمایت نه ورکول کیږي ورته، او یا دا ده چې هغوی یوازې پاتې کیږي په دې کار کې، نو ځکه د فساد ضد مبارزه متاسفانه په افغانستان کې هغه څه چې باید لاسته راوړنې درلودلی وای هغه څه باید کامیاب وای هغه څه کامیاب نه ده.
په دې راپور کې سولې ته اشاره شوی، تاسو به خامخا ویلي وي اول ته ویل شوی که چیرې سوله راسي او که رانسي یو برخه به د دې مشکلاتو او یو شمیر وسلوال به یو بلې ډلې په نامه به سر راپورته کړي، په هر صورت کې که سوله وسي که ونه سي چې بیا دلته د فساد خبره مطرح کیږي. زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې
د خلکو یا د دغه فساد موجوده فساد د حکومت نقش یا د حکومت رول د سولې په خبرو اترو کې څومره ضعیف کړي؟ آیا تاسو داسې ارزونې او راپورونه مو پر فساد باندې کړي چې د سولې په بهیر باندې تاثیر اچولی وي؟
زمونږ څېړنې دا ښیي چې خلک په دې باور دي چې د فساد شتون د مخالفینو لپاره زمینه سازي کوي، چې هغوی د حکومت په مقابل کې خلک راپورته کړي او سربازګیري وکړي او منابع پیدا کړي. ځکه چې دا ټول ته جوته ده چې کله چې خلک ناراضي شي، خلک چې کله عدالت ته لاسرسی ونه لري او د خلکو حقوق تر پښو لاندې شي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغوی بیا دغسې ډلو پسې ګرځي او داسې ډلو سره به درېږي چې هغه د حکومت په مقابل کې مبارزه وکړي، حکومت مقابل کې ودرېږي. نو ځکه د عدالت په نشتون کې، د فساد په شتون کې، د حکومت پایې کمزوري کېږي، خلک د حکومت په مقابل کې راجګېږي او ورځ تر بلې د حکومت مشروعیت ته صدمه رسېږي. نو زه فکر کوم چې په تېرو دوو لسیزو کې چې څومره مرستې وشوې، فرهادي صاحب د هغه پاڼه باندې تفصیلي خبرې وکړې، زه هغه ته نظم. اما د دغه مرستو عادلانه ویش د نشتون له وجې نه او د عدالت په نشتون کې په ټوله کې او زمونږ تاسو عادي او قضایي بنسټونو د سیاسي کېدو له وجې نه خلک متاسفانه چې د وضعیت نه ناراضه دي او دا د حکومت په کمزورتیا باندې دلالت کوي. طبیعي خبره ده چې دا بیا د سولې په خبرو اترو کې هم خپل تاثیر درلودی شي، چې کله تاسو مقابل لوري سره کېنئ، د یو ضعیف موقف نه خبرې کوئ، نو طبیعي خبره ده چې هغه کوم سیاسي لاسته راوړنې تاسو بیا د یو قوي موقف نه کوئ شي، هغه د یو ضعیف موقف نه او په فساد باندې تورن داسې یو موقف نه تاسو بیا ستونزمن دی چې هغسې موقف ولرئ او لاسته راوړنې ولرئ چې د خلکو د حقوقو نه بیا تاسو دفاع وکولی شي په دغسې مواردو کې. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د فساد شتون په هر صورت کې یو خطر دی د حکومت دپاره، د نظام دپاره په ټوله کې، ځکه چې که چېرته اوس د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته رسېږي، اما د فساد موضوع ته کې پاملرنه نه کېږي، لکه څنګه چې د بون د پروسې په نتیجه کې د فساد نه ډک یو سیستم رامنځته شو او بنسټونه زمونږ د فسادګرو او د مفسدینو په لاس کې ولوېدل او هغوی د دغه بنسټونه خپله شخصي استفاده ترسره کړه، د دې په ځای باندې چې د خلکو په ګټه باندې وکاروي دغه بنسټونه، په شخصي ګټو باندې دا بنسټونه راوګرځول او استفاده یې وکړه. نو ځکه هغه مشروعیت بیا تر پوښتنې لاندې راغی او خلک هم مخالفین هم د دې زمینه ورته مساعده شوه چې خلک د حکومت په مقابل کې بسیج کړي. که چېرته بیا دغه ستونزه تکرار شي، زه په دې خدای مکه په دې باندې هغه نه یم چې یعنی منفي نظر ولرم د سولې په اړه باندې، اما زمونږ اندېښنه دا ده چې خدای مکه مونږ به بیا د دغسې یو وضعیت سره مخ شو چې خلک به بیا د بې عدالتۍ له وجې نه، د فساد له وجې نه بیا په داسې ډلو پورې کېدای شي ځان هغه کې وتړي چې یا هغوی دپاره زمینه سازي وکړي چې هغه دولت وګواښي او د دولت په مقابل کې ودرېږي. نو زه فکر کوم چې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ډېرو نورو هېوادو کې هم دا یوه لویه ستونزه ده د دولتو دپاره. که چېرته تاسو وګورئ، ناکام دولتونه په دې باندې نه دي توانېدلی چې د فساد مخه ونیسي او عدالت پلی کړي او د همدغه له وجې نه بیا زمینه سازي کېږي هغه ډلو ته چې هغوی د نظام ګواښلو لپاره کار کوي او خلک د هغه لپاره بسیج کوي. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې فکر کوم د افغانستان د حکومت لخوا نه باید پاملرنه ورته وشي.
فکر کوي چې دا د پنړیوالو سطح دغه د نړیوال ټولنې کومکونه افغانستان ته څومره متاثر کولای شي تر دې وروسته په دې حالت کې چې مثلا د کورونا وبا راغی او ټول نړۍ تقریبا خپل ارڅوک خپل په دغه پوری مصروف دی، تاسو څه فکر کوئ د افغانستان تقریبا لکه څنګه چې شغلی فرهادی وویل دوه دریم خپل کومکونه خپل هغه بودیجه د نړیوال کومکونو څخه دغه کوي تامینوي، نو فکر کوئ چې آیا افغانستان قرار قرار دې خواته روان دی چې د پیسو یا د کومکونو د نشتون سره مخامخ سي، او بیا به دغه تر څنګ نتیجه به یې څه وي؟ دغه مخکې له دې چې تاسې ما ته ځواب ووایه، زه غواړم چې د ټلیفون شمیرې تکرار کړم، اورېدونکو ته به هم وخت ورکړو، ځکه چې د خپرونې دوامه نیمایي ده. 0-22-255-0-799-20-35-40 و 0-700-822-755 شماره تماس ماست. آقای افضلی مهربانی،
من نظر فکر کنم چه دیده پره چه دقا مرستون سم اگرد پورده شی، نو لازمه ده چه ده افغانستان او ده مرست ادامه پیدا کری، نو لازمه ده چه ده افغانستان حکومت ده فساد المبارزه تا کلاک املا و تاری او ده مبارزه نمایشی نوی. ځکه تاسې لکه مخکې مشاره ورته وکړه، نور نړۍ ډېرې نورې ستونزې هم لري، او د افغانستان په برخه کې نړیوال ورو ورو خپل هغه دلچسپي له لاسه ورکوي، او یو لامل یې فساد دی. تاسې وګورئ هغه هېوادونه چې مرستې کوي هغوی د دغه پوښتنې سره مخ دي د خپلو خلکو په مقابل کې. فرازي صاحب هم ورته مخکې اشاره وکړه چې دا خلک دینه پوښتنه کوي چې تاسې 40 کاله یا 2 لسیزې په یو هېواد کې تاسې وایي او مصرفونه هم کول او نظامي حضور هم درلودل، خلک هم پرې مړه کړل، نو نتیجه یې څه ده؟ نتیجه یې همدا ده چې نن داسې یو حکومت سره تاسې اوس هم مرسته کوئ چې هغه نشي کوی چې د فساد مخه ونیسي او خپل منابع پیدا کړي او بالاخره خپلو پښو ودرېږي. نو طبیعي خبره ده چې هغه هېوادونه هم یو په یو ډول له ستړتیا سره مخ دي په دې برخه کې، او هغه ډونر فټیک چې ورته وایو یا د مرستندویو هېوادونو ستړتیا د مرستو په برخه کې زه فکر کوم چې د پام وړ دی، او مرستې کمې شوي هم دي. دا چې که چېرته د افغانستان حکومت ونه توانېږي چې د دغه مرستو نه صحیح استفاده وکړي او واضح ډول باندې یو حساب ورکړي او دا وښایي چې دوی واقعا کوای شي چې خپل منابع ترلاسه کړي او د خپلو منابعو نه په اوږدمهال کې یا په منځمهال کې دوی په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو منابعو نه استفاده وکړي. نو زه فکر نه کوم چې بیا په دغه ډول باندې چې کوم کومکونه پخوا ترسره شي په راتلونکي کې ترسره شي او دا کچه به په جدي توګه په مخ په کمېدو وي. نو ځکه زه فکر کوم چې دا د فساد ضد مبارزه د افغانستان لپاره حیاتي ده. موږ داسې په دې پوهېږو چې د بهرنیو مرستو نه پرته دغه کوم خدمات چې فعلا وړاندې کېږي دا به هم نه وي، او که دا بهرنۍ مرستې نه ترسره کېږي دا پیسې افغانستان ته نه راځي، نو دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو ډېر لوی بوج وي. ځکه چې موږ اوس هم یو داسې هېواد یو چې په مرستو باندې کاملا اتکا لرو. نو زه فکر کوم چې دا مسله ډېره حیاتي مسله ده او افغانستان د بحران خواته بوای شي. فعلا هم بحران کې یو، اما کېدای شي نور بحران ته هم موږ بوځي.
ډېره مننه آقای فرهادی. فکر میکنین که فساد روی از دید شما روی عدالت، روی تامین امنیت، روی صحت و روی عرضه خدمات عامه تا چه اندازه تاثیر داره، و آیا آهسته آهسته جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا که یکی از کلانترین کمک کنندگان بر افغانستان هستند، با گزارش های پیهمی که توسط سیگار نشر میشه در قبال ازی است که توجه دولت بیشتر روی کار مبارزه با فساد و روی عرضه خدمات به مردم جلب بکنه، و یا هم به خاطر ازی است که به دولت گرزد بکنه که دیگه وقت کمک کردن به شما و به اصطلاح دادن چکای سفید آیست آیست پایان میابه؟
صاحب اردوش است، اردوش درست است. در وقتی کووید دیدیم که مثلا در هرات یک شفاخانه ساخته شد، در اونجا مثلا بعض محتویات از اون شفاخانه به قیمت سرگزاف خریده شده بود که حتی والی تبدیل شد، والی را که تبدیل کردن یعنی که حکومت قبول کرد که در اینجا خورد و برد شده. در دیگه موارد هم پژواک گفته بود که بعضی از او ونتیلیتورا صادر شده با پاکستان فروخته شده، یک غوغا ایجاد کرد. و در بعض موارد دیگه دیدیم که مثلا یک ترموز خریدن قیمتش 5 چند حساب دادن و وزیر صحت هم از کار دور شد چند وقت پیش به خاطر مسائل فساد در وزارت. یعنی فساد بسیار گسترده است در هر جای است و صداقت بیخی در امور دولتی از بین رفته متاسفانه. کسانی که به یک چوکی قدرت میرسن بازموج میخواهند که جیب خودم پر کنند، در حالی که مردم بیچاره بسیار در وضع رقتبار است. در باره مذاکرات صلح پرسیده بودن پیشتر، همین نور چشمی های ما که در دوحه رفتن لستشان اگر پرتین، یکی بر سه از یا، یعنی 7 تا 8 نفر از یا میلیونر هستن یا ایست که بچه میلیونر هستن. اینا خوب منافع خودم در نظر میگیرن، چطور به صلح شتاب کنن که مثلا صلح اگر منافع شخصی یا پیسهشان به خطر بندازن. اگر شما نامه را ببینید، حالا من اینجا نام نمیگیرم، اما خب اینا خو از فامیلای هستن که در جنگ میلیونر شدن، کال رفتن به اونجا باید صلح مذاکره کنن. شما ببینید این خو چانس موفقیتش کم است. و از طرف طالبا هم کسانی که از طرف طالبا هستن، خو یک تعدادش بوده که در زندان بوده و در گوانتانامو اونجا بوده، اما یک تعداد دیگهش در این سالهای گذشته مبالغ هنگفتی را اینا هم دارن که هیچ حسابش معلوم نیست و در خارج دارن، در افغانستان ندارن. در حقیقت افغانستان به یک مملکت تبدیل شده که پول زیادش که خورده میشه خارج صادر میشه. او دیدن که مثلا وزیر پارلمان $300 میلیون طلا را خارج کردن به تاجکستان، بعد از او باز از تاجکستان او میره به طرف کدام مملکت دیگه. تاجیکا شکایت هم کردن که باز خودش حتی رفت به تاجکستان که هم باز اونها موضوع خود صاف کنند. بسیار ما در یک حالت هستیم که اصلا اگر ما صداقت پس پیدا نکنیم و ما در یک حالتی نرسیم که کسی که زمام امور و دستش باشه و او صادق نباشه، هیچ وقت دولتی که صادق نباشه نمیتونه که خدمات به مردم برسانه. نتیجه این شده که مثلا نال ارگانای بین‌المللی به صورت مستقیم میرن، مثلا یونیسف امرای طالبا امضا کرده که ما در مناطق زیر دست شماست، ما میریم مکتب باز میکنیم، خود ما مصرف شد میکنیم، پیسیش از رای شما نمیره. یا مثلا ارگان غذایی جهان که هست، اونا هم تمام کمک‌های خود راسند میکنن و آل پول کم و کم و کمتر از رای حکومت نه، اما حکومت بازم با پول بانک مرکزی دسترسی داره. هیچ معلوم نیست که در بانک مرکزی چند بود چند مانده، رئیسش هم رای نگرفته. اینمی خودش هم یک فساد است. وقتی که قانون است که یک آدم باید رای بگیره که در یک کرسی بنشینه و پارلمان کشور به اساس قانون اساسی برای رای نمیده، او چرا در اوجه میشینه؟ او چرا یک سند کشور امضا کرده میتونه؟ اینمی خودش در حقیقت یک فساد است که زمینه اخاذی ها را هموار میکنه و زمینه دیگه مقرری ها را هموار میکنه در او ارگان و همه چیز در پشت درهای بسته و در پشت پرده های سیاه اجرا میشه. تدارکات، مثلا تدارکات به دست خود جناب رئیس جمهور است. چرا؟ تدارکات باید از تمامش در این فضای مجازی آنلاین باشه، تمامش اعلان شوه، شفاف باشه و تصمیم گیریه که ترموز از کجا خریده شوه را چرا رئیس جمهور تصمیم بگیره که او را با یک گروپ بزنس بده که او باز کمکش کنه، مثلا در لویه جرگه یاد انتخابات. این باید است که شفافتر باشه و منبع واحد، حالا تمام خریداری حکومت در آخر کار از یک منبع واحد میشه، از گروپای میشه که پول زیاد کشور گرفتن. یک چند وقت پیش یک گروپ دیگه قصهش برآمد که پول کشور گرفته و وزارت مالیه میره تایید کرده، $60 میلیون گرفتن تیل خریدن، باز باید پول پس می آوردن، او پولم پس ناوردن. یک گروپی که شریک رئیس جمهور بود در انتخابات ریاست جمهوری. شما ببینین در حق ملت افغانستان بسیار جفا شده از طرف خود افغان ها متاسفانه.
خب تشکر آقای فرهادی، اتهامایی که وارد کردین اگر نماینده حکومت در بحث می بود که ازشان دعوت شده بود اما هنوز
هنوز هم ما منتظر هستیم پاسخ ندادن، هرچندی که وعده کرده بودن حتما پاسخهایی می داشت و گپایی که اینجا مطرح شد. 0782-27-55 و 0799-20-35-40 شماره تماس ماست. آقای افضلی، سوالی که از شما دارمی است که دستی و میکانیزم و دستی و تگلار یا دستی و بنسط ستا چه اغا کمی داوی چی کیشت داغ فساد بحرانی و کاری لخوام کیشت داغ بحرانی کاری چنگ او لکمی لاری ده کمی تگلاری پا استفاده سر باید تعقیب چی؟
بخنه خورم که تاسی سوال من سی پوشویم، نو بخنم داده چه دغه بهرنۍ مرستې در سره کېږي، دې په اړه چې کوم شکایت وي دا چېرته وړی شي خلک، یا
داسې دا وي چې اوس د افغانستان حکومت هم اکثره کوي چې وایي دغه بودجې ځکه چې دا کومکونه او مرستې دا د مالیه وزارت د خوا نه تطبیقیږي، دا د بهرنیو موسسو د خوا او بهرنیو کومکونکو د خوا تطبیقیږي، نو ځکه په هغه کې هم غټ فساد کېږي، لکه څنګه چې مخکې ښاغلی فرهدي وویل چې ځینې دا قراردادونه چې بیا هغه سب کنټراکټ سي او افغان شرکتونو ته ورکول سي بیا په پای کې هم حساب نه ځینې اخیستل کېږي، آیا داسې یو تګلاره، آیا داسې یو میکانیزم سته چې دغه بهرني کومک کوونکي هم یا هغه بهرني شرکتونه چې فساد کوي د هغوی تعقیبول او د هغوی عدلي او قضایي تعقیب روښانه کړي وي؟
مننه، زه فکر کوم دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده، او په دې برخه کې خو موږ تاسې ډېر هېوادونه دي چې افغانستان سره مرسته کوي، لکه خپله د امریکې متحده ایالات چې سیګار د هغه پراس کې بهقرار لري، نو هغه مرستې چې د امریکې د متحده ایالاتو لخوا نه ترسره کېږي د هغه په برخه کې بیا سیګار نقش ډېر مهم دی. یعنې هر څوک که څه شکایت لري او یا کوم ځای کې فساد د هغه تر سترګو کېږي، سیگار په دې برخه کې یو هارت لاین لري، شمیره شته په ویب سایټ باندې، او کېدای شي تاسو هغه شمیره د خلکو سره شریک کړئ، او ایمیل او دا نور مسایل شته چې کولی شي چې دغه خپل شکایت هغوی ته ورسوي، او کېدای شي هغوی بیا دا شکایتونه یا دغه کوم خبر چې ورکول کېږي د فساد په اړه باندې هغه هغوی وڅېړي. نور هیوادونه متاسفانه ډېر واضح کړنلارې نه لري، نور هیوادونه حتی خپله د متحده ایالاتو نخوانه هم هغه لازم اطلاعات چې باید شریک شي د پروژو په اړه باندې هغه نه شریک کېږي، نو ډېری وخت خلک بیخي نه خبرېږي له پروژو نه، یا دا چې پروژې په داسې ډول باندې تدبیر شي چې هغه د خلکو په درد نه خوري یا په فساد کې وشي، وروسته بیا سیګار ته معلومات وشي د هغه په اړه باندې. نو ځینې نور هیوادونه خو حتی همدغه میکانیزم هم نه لري چې مثلا د سیګار غوندې او داسې اداره ولري چې هغه څارنه ترسره کړي. زه فکر کوم د خطراتو په اړه باندې یو له خطرونه چې سیګار دغه رپورټ کې ورته پاملرنه کړې ده، همدغه د نظارت یا د څار د یو قوي څار نشتون دی چې په دغه برخه کې فکر کوم لازمه توجه ته اړتیا ده، هم د مختلفو هیوادونو لخوا نه، هم د افغانستان حکومت لخوا نه، ځکه دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت هم دی چې بهرنۍ مرستې چې په افغانستان کې مصرفېږي که د دې لخوا نه مستقیم مصرفېږي یا هم په غیر مستقیم ډول باندې مصرفېږي، دا باید دوی باید قوي څارنه باید ترسره کړي، او هغه مواردو کې چې سو استفاده په ګوته کېږي یا تر سترګو کېږي هغه موارد پیدا کړي، او دغه مرستندوی هیوادونو سره دا موارد باید شریک کړي. متاسفانه چې په دې برخه کې هم د افغانستان حکومت یو ډېر واضح پلان نه لري چې څنګه دغه کار ترسره کړي. موږ ځینو برخو کې د خلکو سره کار کړی، مثلا کوم د روغتیایي خدمات چې د خلکو ته وړاندې کېږي د مختلفو انجوګانو لخوا نه، د افغانستان حکومت په دې برخه کې ځینې شکایتونه هم کړي دي، او داسې کوښښ یې کړی چې په یو ډول باندې دغه د فساد مسؤلیت په دې انجوګانو باندې واچوي. په دې کې شک نشته چې په ځینې انجوګانو کې فساد شته دی، کوم چې خدمات سم نه وړاندې کوي یا ستونزې دي پکې، او موږ خپله د خلکو له لارې نه دغه دې د خدمات څارلي دي، او په ډیرو مواردو کې دا پیدا کړی چې رښتیا هم خدمات په سمه توګه باندې لکه څنګه چې دې قرارداد کې هغه خدمات به نه وړاندې کوي. نو بیا دا معلومات موږ د حکومت سره شریکو او حکومت په ځینو مواردو کې بیا په دې انجوګانو باندې فشار راوړي چې هغوی دا موارد په پام کې ونیسي او خدمات باید بهتره کړي او د قرارداد په اساس باندې خدمات وړاندې کړي. اما متاسفانه چې داسې یو میکانیزم چې هغه حکومت واقعا د حکومت له خوا هغه میکانیزم جوړ شوی، یعنی موږ ورزو د اطلاعات وړاندې کوو او کوښښ کوو چې دا ستونزې حل شي، اما داسې یو میکانیزم چې دوی له خوا رامنځته شي چې دا ستونزې حل کړي، خلکو ته ووایي چې داسې کومځي کې پروژې ګوري چې هغه یا خدمات ګوري چې وړاندې کیږي د این جی اوګانو له خوا نه یا مثال د شرکتو له خوا نه تطبیقیږي، که په دې کې ستونزې وي تاسو دا اطلاعات موږ ته راوړئ چې بیا دا اطلاعات موږ د ډونرانو سره د مرستندوی هیوادونو سره شریکو. دغسې یو میکانیزم د افغانستان حکومت هم نه دی رامنځته کړی، دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د کومې مرستې راځي که یې دوی له خوا نه مصرفیږي یا د نورو هیوادو له خوا نه مصرفیږي چې په دې برخه کې حساب ورکول او روڼتیا رامنځته کړي او داسې چینل هدا اقل رامنځته کړي چې دا اطلاعات راټول کړي او هغه ادارات سره دا اطلاعات بیا شریک کړي او د هغوی دا وغواړي چې ولې دا خدمات په سمه توګه باندې نه وړاندې کیږي. نو زه دلته د افغانستان حکومت نقش ګر چې زموږ سره مرسته کړې ده، موږ چې کوم موارد ورته راوړي دي په هغه برخه کې موږ سره خصوصا د روغتیا وزارت موږ سره په دې برخه کې ډېره مرسته کړې ده، هغوی نه په دې برخه کې مننه کوو. اما دا چې د دوی له خوا نه یو ابتکار ترسره شوی او داسې یو میکانیزم رامنځته شوی چې هغه تلپاتې وي او هغه په سیستماتیک ډول باندې کار وکړي، متاسفانه د افغانستان حکومت له خوا هم دا کار نه دی شوی او د ډیرو نورو هیوادو له خوا هم دغه کار نه دی ترسره شوی. یو لامل کېدای شي د هغوی له خوا نه دا سیستم نه دی رامنځته شوی، دا هم وي چې هغوی ډېر کسان نه لري په افغانستان کې، ډېر کارمندان نه لري، نو ډېر کم تعداد کسان په سفارتونو کې لري، هغوی دغه ظرفیت نه لري چې داسې یو د څارنې سیستم رامنځته کړي تر څو کومې پیسې چې دوی خپله مستقیم لګوي د هغوی نه دوی مطمئن شي دا پیسې په سمه توګه باندې مصرفیږي.
شغل افضلی علت په چی شي کې دی؟ آیا مجبوریت د حکومت دی چې څارنه نشي کولای پر دې بهرنیو موسسو باندې، ځکه چې کومکونه یا مرستې چې کیږي د دې موسسو له لارې کیږي، ځینې هیوادونو مرستې مشروطې وي، او یا دا چې د دې هوډ نشته؟
زه فکر کوم چې حکومت اکثره په شعارونو باندې ځان غواړي اخلاص کړي، دغه د موسسو په اړه باندې دوی شعار ورکوي او موږ لکه مخکې مې چې ویل داسې یو بنیادي کار موږ نه دی کتلی چې یعنې په دې خبره نه خلاصیږي چې موږ دا ووایو چې زه فساد نه کوم او نور ټول فاسدین دي یا این جی او فساد کوي یا حکومت یې نه کوي، په دې خبره په دې باندې ستونزه نه حلیږي. ستونزه په دې حلیږي چې موږ ووایو چې فساد شته دی او د دې نه هیڅوک انکار نه کوي، هم په حکومت کې شته، هم په انجوګانو کې شته، هم په نورو برخو کې شته. د دې د مخنیوي لپاره موږ څه کوو؟ آیا موږ داسې یو میکانیزم لرو چې د هغه مخه ونیسي که نه؟ خو په دې مسایلو باندې بیا خبرې نه کیږي، په میکانیزم خبرې نه کیږي، په دې باندې چې موږ په سیستماتیک ډول باندې د مخه ونیسو په دې باندې خبره نه کیږي. یو لامل کېدای شي دا هم وي چې ځینې دغه انجوګانې چې په فساد کې ښکېل دي یا خدمات سم نه وړاندې کوي او په بزنس باندې بدل شوی دی، سره دې چې دوی باید یعنی غیر انتفاعي اوسيږي، دوی په یو ډول باندې په حکومت کې دننه خلک په دغه انجوګانو کې لاس لري، په داسې انجوګانو کې چې هغه خدمات وړاندې کوي او قراردادونه لري د حکومت سره یا د نورو مرستندوی هیوادو سره مستقیم قراردادونه لري. نو ځینې وزیران پیژنم چې یا پخواني وزیران او یا مثال کېدای شي دننه حکومت کې هم لوړ پوړي چارواکي اوس هم وي چې هغوی خپله انجوګانې لري او قراردادونه لري، هغوی بیا په یو ډول باندې دوی خپله د دغه انجوګانو د بازار نه هم ګټه پورته کوي متاسفانه. نو موږ غوښتنه د حکومت نه دا ده چې تاسې یو خو ټولو انجوګانو ته په یو سترګه مه ګورئ، په دې کې ښه انجوګانې هم شته دي، ځینې ښې ادارې هم شته دي چې ښه کارونه ترسره کوي، په دې کې فساد داسې ادارې هم شته چې هغه فساد کوي، فساد کې ښکېل دي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره باید میکانیزمونه رامنځته شي، باید خلک باید په دې کې باید ګډون ولري، لکه مخکې ما چې داسې مثال ویلی دی، هر کلینیک نه موږ شاوخوا تقریبا 300 یا د هغه نه زیات کلینیکونه اوس فعلا د خپل څار لاندې لرو چې خلک محل خلک موږ بسیج کوو چې هغوی لار چې د خدماتو له بهیر نه څارنه ترسره کړي، وګوري چې په دې کلینیکونو کې څه روان دي، آیا دوا شته پکې که نه، آیا ډاکټر شته پکې که نه شته، یا مثلا هلته نور امکانات شته، نظافت په پام کې نیول کېږي یا نور مسایل په پام کې نیول کېږي که نه. که نه نیول کېږي دغه ستونزې باید حل شي، او دا ستونزې همدغه ان جي اوګانې قرارداد لري چې دا باید حل کړي. په ځینو مواردو کې دغه ان جي اوګانې په اوله کې هېڅ همکاري نه کوله، اما وروسته چې کله مونږ بیا د عامې روغتیا وزارت سره همکار وکړو په دې اړه باندې، هغوی چې کله بې فشار راوړه، نو اوس په ځینو مواردو کې دوی لږه لږه توجه کوي. اما که چېرته دغسې یو میکانیزم رامنځته شي چې په مختلفو سکتورونو کې دغسې قوي څار ترسره شي، خلک ګډون ولري په دې بهیر کې، خلکو ته اجازه ورکړلی شي، او دغسې مثلا مونږ داسې کلینیکونو کې مونږ د روغتیا شوراګانې لرو، یا په ښوونځیو کې مونږ د ښوونځي د اداري شورا لرو، یا په نورو برخو کې دغسې میکانیزمونه لرو چې هلته عام خلک په هغه کې هم ګډون کوي او د هغوی دپاره د اعتصار زمینه رامنځته کوي. نو که چېرته دغسې یو کار ترسره شي چې ملت په دې بهیر کې د حکومت له خوا نه ورته په واضح ډول باندې یو میکانیزم رامنځته شي، دوی کې ګډون ولري، اطلاعات راټول کړي او دا اطلاعات بیا حکومت سره شریک کړي، او مونږ مثلا مدني ټولنې اداره دوی په دې برخه کې دغه پروسه تسهیل کړي، نو زه فکر کوم چې د دغه خدماتو په بهترولو کې ډېره مرسته کېدای شي وکړي. زه یو مثال داسې وایم په اخره کې چې هغه مونږ تقریبا شاوخوا 1300 یا 1400 پروژې د خلکو له لارې نه څارلي دي، د ساختماني پروژې، او تقریبا 80-80% ستونزې چې مونږ په دغه پروژو کې پیدا کړي دا ستونزې هماغلته حل کړي دي، د شرکت او د عامو خلکو په منځ کې. نو که دغسې میکانیزمونه تقویه شي، دا په مختلفو ولایتونو کې پلی شي، زه مطمئن یم چې د خلکو د ګډون له لارې نه، د حکومت د مدني ټولنې د تسهیل له لارې نه، او د حکومت د جزیات له لارې نه مونږ کولی شو چې په بهرنۍ مرستو کې مؤثریت رامنځته کړو.
تشکر آقای فرهادی. به عنوان آخرین پرسش، میکانیزمی برای بررسی فساد که در کمک های خارجی صورت میگیره نیست؟ البته آنچه که سیگار ادعا کرده همه چیز روی کاغذ است، در ظلمل ها و قوانین ساخته شده، اما در عمل دستاوردها چشمگیر نبوده زیاد. آنچه که آقای افضلی گفتن که مبارزه نمایش مبارزه با فساد از سوی حکومت، اگر نماینده حکومت می بود شاید در این مورد دیدگاه هایی می داشتن. از دید شما پس دهی مرحله حساس که از یک سو گفتگاه صلح هست و از یک سو مسئله افغانستان در یکی از اولویت های برنامه جدید حکومت امریکا است که باید یک طرفه شود، پس نتیجه چی است؟ انتظار چی را باید داشته باشیم؟
خود ما باید است که یک اداره سالم داشته باشیم بر رده بالاترین، و افغانستان در 7 سال گذشته 3 وزیر مالیه داشته، 2 تایش فراری است، 2 تایش گریخته، دوستای رئیس جمهور بودن، هیچ وقت رئیس جمهور تشریح نداده به ملت که اینا کجا رفتن، و هیچ وقت اونا جواب ندادن که پولها چی شده. و اگر پارلمان نمی بود، ما از پارلمان شکایت داریم، اما خب بازم تشکر از پارلمان که مسائل کود 91 بودجه را کشیدن. گفتم که شما 18 رقم گوشت میخورین در حالی که معلمه نمیخواین که معاشش 2000 روپا بالا ببرین. خوینی پارلمان خودش یک میکانیزمی است که در حقیقت میتونه که بازبینی کنه. من نمیگم که در پارلمان هم همه شفافیت است، اونا هم قسمی که محترم عطلی صاحب گفتن که بعضی وزیرها این جیو دارن، در پارلمان هم کسایی هست که این جیو دارن. اما باید است که به یک نتیجه برسیم که اگر کسی میخواهد در حکومت کار کنه، او باید خادم ملت باشه. اگر کسی میخواهد بزنس کنه، بره در بیرون حکومت بزنس کنه، خدا برش میده. باید است که کسی که در حکومت کار میکنه صادق باشه، و تا وقتی که ما اینمی اصل قبول نکنیم، حکومت ما اصلاح نمیشه.
خب بسیار تشکر آقای طارق فرهادی از آگاهان امور و همچنان استاد در پانتونی سیبیس، و آقای سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، برنامه مبارزه با عدالت و مبارزه با فساد در اینجا به پایان میرسد. تا هفته بعد شما را به خداوند میسپاریم. ممنون از حضورتان و ممنون از اینکه